د ورځې 10 بجې شوې زموږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یو لسو بجو د آزادۍ رادیو په دې اوسطه خبرونه کې د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړی پروګرام او د افغان میرمنو د لیدلوري خبرونه هیله خبرېږي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتس سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټول ګډونو حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډېری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری هغه افغان میرمنې ستایلي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې د خپل حق لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل، داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښیي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو څخه حساب کتاب غواړي. میرمن امیری د کومې غونډې یادونه نه ده کړې او نه یې د چا نومونه یاد کړي دي، خو نوموړی دا بیان وروسته له هغه ورکوي چې د افغان میرمنو یوې ډلې پرون د اروپا د پارلمان یوې غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې غونډې یوې ګډونوالې افغاني سیاستوالې شکرې برګزی په خپله وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د بشري حقونو وضعیت ته ډېره پاملرنه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربان په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن داسې مهال قاهرې ته رسیږي چې د ټول منځني ختیځ کچې ته د غزې د جګړې د پراخېدو د احتمال له کبله اندېښنې زیاتې شوې دي، هغه هم په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات حساس پړاو ته رسیدلي. د لبنان حزب الله ډلې پر خپلو غړو د پیجر په وسیله د چاودنو پړه پر اسرائیلو اچولی او ګواښی کړی چې د اسرائیلو د برید پر وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. د دې برید په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او نږدې 3000 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ په دې اړه د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ونه دی ویلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون وویل په دې اړه چې د لبنان برید به په غزه کې د اوربان د مذاکراتو بهیر اغیزمن کړي کنه خبرې له وخته مخکې دي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ولسمشرانو ته ویلي دي چې له دوی سره د همکارۍ پراختیا به د جرمني ستراتیژیک هدف وي. ښاغلی شولتس د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان ولسمشرانو ته په هغه غونډه کې چې پرون د قزاقستان په پلازمینه استانه کې جوړه شوې و وویل چې له دې هیوادونو سره د جرمني اړیکې هیڅ کله دومره نه و نږدې شوي لکه اوس چې دي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري د نړۍ په اوسني مهم مبهم حالت کې نږدې ملګرتیا ته اړتیا لري. شولتس په منځنۍ آسیا کې د روسیې د نفوذ د کمولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په برلین کې د منځنۍ آسیا ولسمشرانو سره په لومړۍ سرمشریزه کې هم کتلی وو. او د افغانستان د کرکټ او د فوتسال ملي لوبډلې نن لوبې لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به د 2023 کال د فوتسال د نړیوال جام په سیالیو کې په خپله دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان پلازمینه تاشکان د دې سیالیو کوربه دی. همداراز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د مازدیګر په 4:30 بجو له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. دا لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي ورزول لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استازي او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړي د دې غونډې په درشل کې د اروپا په پارلمان کې په یو غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو پر روان وضعیت خبري وشوې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. دې غونډې ته به چې د کابل په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلېږي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتونبایوا د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په دغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیتونو، په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه شوې او د مخکېني د جون میاشتې د 14 راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دغه راپور په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو پر ریلیف ویب پاڼه کې پرون سیشن بخپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي دي. په راپور کې د امنیتي وضعیت په اړه د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو ترڅنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي قانون ته اشاره شوې او ویل شوی چې دغه قانون ښځې لاله نوي محدودیتونو سره مخ کړي دي. په دغه نوي قانون کې چې د 13 اګست میاشتې په 21مه اعلان شو، د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې ښځې باید په عام محضر کې له سر تر پښو ځان پټ کړي او د دوی غږ هم عورت بللی دی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په درشل کې پرون سیشن د اروپا د پارلمان په یوه فرعي کمیټه کې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د افغانستان د پرزیدلي پخواني حکومت د ولسي جرګې پخواني غړي شکریا بارکزی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، ګډونوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغانستان روان وضعیت په ځانګړې توګه په دې هېواد کې د بشري حقونو وضعیت زیاته پاملرنه وکړي.
Let Afghanistan to not be arena.
افغانستان باید د جیوپولیټیکی جګړې ډګر نسی. افغانستان باید د غونډو ازادي ولري. افغانستان باید د ټولو لپاره عدالت تضمین کړي. د هزارګانو ډلې وزن باید پاتې ورسیږي. باید جنسیتی اپارټاید ودرول سي او پر وړاندې ټول یو موټی سي. باید د افغانستان د خلکو په خوا کې ودرېږي. د هغو کسانو په خوا کې چې تر اوسه په پاکستان او ایران کې ژوند کوي او هیڅ لمن نه دي چې کوم راتلونکو به ولري او کنه.
That they will have future or not.
میرمن بارکزی چې د یو شمیر نورو افغان خزینه فعالانو پر ملتیای په دې غونډه کې ګډون کړی، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پنشن بی پورس به د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شي. د افغانستان په اړه دا غونډې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې له سختو چلندونو څخه د لاس اخیستو لپاره تر اوسه پورې د نړیوالې ټولنې په تېره د لویدیځو هېوادونو او د بشري حقونو د مدافع ټولنو غوښتنې له پامه غورځولي او دې برخه کې لا خپلو سختو تګلارو ته دوام ورکړی دی. که څه هم ملګرو ملتونو د طالبانو له دغه سخت دریځ څخه نارضایتي څرګنده کړې، خو ویلي دي چې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته به دوام ورکړي او د طالبانو له سرپرست حکومت سره به چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
سموږ راغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د مخام ل شپګو د سحر تر شپګو په منځنۍ صپه 12 شپګنوي او د سحر ل شپګو د مخام تر شپګو په لاندو صپو 0 یاويشت او 15 متره خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ازادي رادیو په دې خبرونه کې په لویه برخه کې دوه پروګرامونه خبريږي. دا د ستاسو پام لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام تان د څنګې او ورپسې هیله چې د افغان میرمنو د نظریاتو انعکاس دی د خبرونو اوریدو ته راګرځو.
د ځوانانو خبرونه درن دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانانو په لیکنې بڼه ازادي راډیو ته شکایت کړی، ویلي دي چې د طالبان حکومت پر ځوانانو باندې د نورو بندیزونو په دوام اوس دوی د سری خولې له سر کولو څخه هم منع کړی دي. دوی لیکلي چې د طالبانو لخوا په ښکاره ورته ویل کېږي چې دا خولې د منظور پښتون پلویان په سر کوي، نو ځکه د دوی له سر نه یې په زور لري کوي. خو آیا دا خولې یوازې د منظور پښتون د پښتون ژغورنې ډلې په سر کړی او کوي؟
پخوا د مونږ خپل افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډیری په سر کوله، حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بد خولیګانې په سر کولې. دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري.
دا سوال کې چې د طالبانو نظام د سری خولې له پسر کولو سره جدي حساسیت ښیي، خو ځوانانو ته چې دا خولې پسر کوي څه کول پکار دي؟
خیر داسې دي نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولې په دوی باندې منکیږي او دوی هغه خولې په زور باندې پسر کیدی شي. مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای نه خاصه، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلی کیږي.
نن پام دې اکله خبرې کوم ملتیا موکړي. درن دوستانو، د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام له خپلې دوامځلي واکمنۍ را په دیخوا پر ځوانانو او نورو عام خلکو باندې دومره بندیزونه وضع کړي چې نورې په وینا د صبر کاسه ورنسکوره کړې ده. په زده کړو او کار محدودیت د دوی په شخصي ژوند کې مداخله غڅې دي چې هیڅ وګړی پر ځان نشي منلی. یو شمېر ځوانان وایي چې په دې وروستیو کې د دوی له سر څخه هغه خولې په زور اخیستل کېږي چې سور رنګ لري، او عام خلک یې د ګلمی خولۍ په نوم هم پیژني. ګلمی ځکه چې له دا ډول جوړښت څخه ګلام چې خلک خونی ور باندې فرشوي هم رغیږي. د ځوانانو په خبره له سرو خولۍ څخه ځکه دوی منکیږي چې طالبان یوازې د منظور پښتون ډلې ته ورمنسوبوي. د منظور پښتون په ډله کې هغه کسان شامل دي چې د یادې ډلې په خبره دوی له حکومتونو سره د لار او بار پښتنو د حقونو پر سر مبارزه کوي. په کابل کې یو تن ځوان چې نه غواړي نومې په دې موضوع کې د خبرو کولو لپاره په خبرونه کې خپور شي وایي:
خبره کې د سری خولې کیږي هغه بیرته بیا هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې دی دغه نظریې مخنیوی دی. دلته ځکه چې کله هم مطلب په یو ځای کې مطلب یو خوځښت یو غورځنګ راپاڅېږي، نو کولی شي مطلب په یو دولت کې ګډوډي رامنځته کړي، یا مثلا هغه کم حق چې دوی غواړي، لکه څنګه چې په پاکستان کې هغوی جګ شوي دي د خپل حق د غوښتو لپاره، چې دوی که چېرته مثلا چغه کړي نو د پاکستان په هر ګوټ کې هغوی خلک لري، او که وغواړي چې مزاحمت په لوی او کوچنی سطح باندې دولت ته ایجاد کړي، نو هغه ایجادولی شي. په دغه فکر باندې دوی دغه شیان منع کړي دي، او بیا سری خولۍ نو دوی حتمن د دې شي ویره به حتمن لري، او حتمن به احساسوي چې هغه خوځښت دلته شروع نشي او دلته چې موږ ته یو مزاحمت جوړ نشي.
ځوانانو ته څومره دا موضوع مایوس کوونکی ده چې مثلا ته خولۍ سر کولو ته دیم نه پریدي، او یو خولۍ چې اغل بخانم دوی په سر کوله اوس یوازې د منظور پښتون ډلې ته ور منحصره شوې ده. ګواکې د سوای چې دا غوډي په سر کوي او تاسو م په سر کوي، اکثره ځوانان دي چې خوښیږي دا ډول خولۍ ګانې په سر کاد. اول دا راته چې تاسو خپل د خولۍ کومه په سر کړي نه دم په سر کړي، او دا چې سر نه لري کیږي څومره بد تاثیر کوي.
اصلا د یوې خولۍ هم شوقینه مو تر اوسه پورې ما یو واري یو عکس په سر کړي و، نور چې رزه د دې خولۍ شوقینه. بل خبره ده چې دا چې د ځوانانو په هر څه کې مطلب ګوتی ول شي، نو هغه نه هیلین هم پسې دا خبره ور اوړي، ځکه چې کله دی انسان په شخصي ژوند کې ته یو قفس کې چې کله یو مارغه وساتلی شي، زه فکر کوم هغه به دومره قیدات لاندې نه وي لکه څومره چې په افغانستان کې نن سبا ځوانان ښځې او ماشومان او بوډاګان هر څه دا ټول دومره قیدات لاندې دي. نو دا خو ډېر زیات ژور تاثیر هم په روان باندې کوي، او هم چې د دوی په دغه راتلونکي ژوند د اوسني ژوند دا ټول ګډ وډ حساب روان دی دلته. نو خبره دلته خرابېږي، نو سړي زړه تنګېږي که هغه په خولۍ کې که هغه په بل څه کې، دا وطن هم ور پرېږدي چې دا وطن دې دې تا عزت نه لاړه، دا خلک چې ځي همدغه خاطر ورنه روان دي.
هغه ځوانان چې د خولۍ خوخیږي مګر اوس په افغانستان کې نسی په سر کولای، تاسو څه ورته وایي؟
د دې په فکر کې، د دې په زړه کې چې هغه کم خوځښت دی هغه د دوی جاری وساتي. خیر داسې دی نه کوي چې مطلب دوی نه اوس هغه خولۍ په دوی باندې منع کیږي او دوی هغه خولۍ په زور باندې په سر کې، ځکه چې مطلب دلته خبرې نه کیږي، دلته دلیل نه ویلای کیږي. کېدای شي مطلب دوی باندې مطلب داسې یو کار ورسره وشي په مقابل کې، داسې یو څه ورسره وکړي چې هغه کم فکر چې د ده په ذهن کې دی هغه قبر ته لاړ شي خدای ناخواسته. نو زه وایم چې خولۍ دې خیر که چېرته مطلب نه کیږي نه دی بس رہی، خو خپل هغه فکر هغه خوځښت هغې ته دې دوام ورکړي په څه ناڅه ډول باندې. او وخت به دا راشي چې دوی چې خولۍ وغواړي بل څه وغواړي هغه ټول به وکړي، یا دوی دې یو کار وکړي که هغه سره خولۍ ده ته یو بل رنګ یو بل شی پیدا کړي. ضرور نه دی چې مطلب په هغې امتداد باندې مخکې لاړ شي. کله چې پوهېږي یو څوک دی یو څه نه په یو ځای کې ویره لري، نو ضرور نه دی چې مطلب هغه ځای کې ته کټ مټ هماغسې کې نظریه هماغه را واخله. اوس مونږ ډېر عالمان ګورو چې مطلب هغه د یو نظریې فالوورز دي، مګر بیا هم ځان نه ښیي چې زه د هغه نظریې فالوورز یم. په یو بل شکل وړاندې کوي، ته په یو بل شکل باندې وړاندې کوي. زما خو یو دا نظریه ورته ده. نو
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه تاسو نه.
لیکوال او خبریال چې وایي نوم یې یوازې عزیزی یاد کړو، هم لسری خولې څخه د ځوانانو منع کول په شخصي ژوند او شخصي حریم کې مداخله ګڼي.
متاسفانه څنګه چې تاسو ته معلوم ده، په افغانستان کې په ځوانانو باندې ډېر زیات بندیز دی. په همدې ورځو کې، حتی په همدې نږدې ورځو کې، حتی هغه د افغانستان فرهنګي کلتوري لکه د تار نه چې بافېدلی، یعنی لاسي کار د افغانانو زیاتی هغه د سمت شمال کې زیات استفاده کیږي. لکه مونږ چې ورته وایي ترکستاني خولۍ سری، هغه متاسفانه په افغانستان کې په ځوانانو باندې شوي دي. دا خو زما په نظر دومره یعنی سخت کار نه دی چې دی یو لاسته راوړنه دا وبولي. متاسفانه ځوانان یې د ځان نه لرې کړي دي. ورځ په ورځ هغه ځوانان چې په افغانستان کې تعلیم کوي، درس وایي، څه روښانه دي، حتی سوشل میډیا کې چې دی دوی له فاصله نیسي. زما په نظر باندې دا رقم کړنې په افغانستان کې دوی ته سخته ضربه ورکوي، او همداسې ټول خلک ته فاصله نیسي. نه تنها دا چې دا تازه کې د نوی او قانون د امر بالمعروف په نوم باندې د توشې کړی، متاسفانه چې دا هم ډېره او غټه ضربه ده ځوانانو ته، خلکو ته، او ټول خلک ته خفه دي. که تاسو مخکې فکر کړی، دوه کاله مخکې یو تعداد کسانو چې د دې ملاتړ کوو، ولې متاسفانه اوس هغه سوشل میډیا ته تاسو مراجعه وکړئ وګورئ، 99% خلک د دې نه بېرته ناراضي شوي. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک ولې دا کړنې سرته رسوي.
بله، د تاسو په نظر د ځوانانو په هر کار کې مداخله کول په خپل ځوان څومره مړاوي کوي؟ مثلا په خپل ځبه کالی نسی اغوستلی، په خپل ځبه په موټر کې موسیقي نسی اوریدلی، په خپل ځبه چکار ته نسی تللی. او تازه خبره ده چې خولۍ، یعنی تاسو خبره یو عادي موضوع ده، خولۍ یو څه خوښيږي چې رقم خولۍ په سر کا، اوس په دې بندیز لګولی ځوان څومره مایوس کیږي؟
متاسفانه مایوسیت خو بیخي اخر اندازې تر رسیدلې. ټول یو قسم رواني مرض نیولې دی په افغانستان کې، نه تنها په د دې په زندگی باندې، په ټولو مسایلو باندې بندیز کېدلی په افغانستان کې. او دوی سخت ځوریږي، لکه مخکې به چې اشاره وکړه، په رواني مرضونو اخته شوي دي. او داسې ډېری او داسې اعصاب د لاسه ورکړي دي. متاسفانه نه پوهېږي چې آخر سرنوشت به د دوی څنګه کېږي. یو خوا بېکاري، بل خوا ته د دوی روزګار نه وي، تعلیم ورباندې بند دي. نو دا طبعا بد اغېزه په ځوانانو لري.
کراسو دې ته چې یو ځوان په ټولنه کې کوم حقونه لري، که څه هم دا واضح خبره ده هر څوک په دې پوهېږي چې د هر وګړي په تېره بیا د ځوان چې اوس خپرونه دي، موږ او تاسو د ځوانانو خپرونه ده، کوم حق لري. مګر موږ چې د افغانستان ټولنې ته ګورو چې ورځ تر بلې د دوی حقونه اخیستل کېږي، نو لازمه یې ګڼو چې په دې باندې خبرې وکړو چې یو ځوان کوم حقونه لري.
تاسو وګورئ په افغانستان کې 80% ځوانان تشکیلوي. ځوانان په افغانستان کې ډېر زیات دي، او متاسفانه دغه هیڅ نو حقونه هغه چې دغه دوی اولین حق دی، د دوی تحصیل دی. متاسفانه دوی ته زمینه نه ده مساعده شوې ده، د زمینه باید مساعده شي. د ځوانان چې دي د سیاست نه لرې دي، نوي ځوانان چې کله جامعه ته راځي هغه ته باید زمینه مساعده شي، پانتونونه ورته جوړ شي، تحصیلات ورته برابر شي. په بهر کې دننه متاسفانه دغه هیڅ حقونه نه دی ورکول شوی. حتی د ځوانانو خبره نه اورل کیږي. ځوانان څوک اصلا چې کوم مجلس کې د دې خبرې وکړي هغه ترټل کیږي، هغه بیا وکیږي، دغه دغه مجلس نه وتل کیږي. متاسفانه چې دا ډېر یو منفي او بد اغېز په افغانستان باندې لري او دوی هیڅ نو حقوق ته هغه ابتدایي حقوق چې د دې هغه جامع دي چې لکه مخکې مونږ تاسو ته وویلې چې په یو خولۍ باندې دوی دومره بس کوي، یا دوی خپله خپل په زړه باندې جامې نشي اغوستلی، خپله ږیره نشي جوړولی، نو دا به که څه رقم حق حقوق دوی ته ورکول شي هغه ابتدایي چې د دې حق تعلیم او کار دغه د دنده ورکول شي. متاسفانه
که خپله په همدا خولۍ باندې خبره وکړو، تاسو څه فکر کوئ ولې ځوانان خولۍ ته نه پرېښودل کیږي؟ البته دا سرې خولۍ چې دي په دې باندې بندیز لګیږي، تاسو یې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه چې تاسو ګورئ چې د لر او بر پښتانه دغه سره خولۍ زما په نظر داسې چې د دې یو سمبول ګرځېدلی دی، هغه هم د دغه مسلې نه ډار لري چې پښتانه به منسجم شي یو ورځ به راجګ شي. تاسو ګورئ چې اخوا ته حکومت په دې فکر کې دی چې زموږ بدیل نور په افغانستان کې نشته. زما په خبره چې یوانه علت همدا دی چې دا د منظور ډلې نه د افغانستان د نوی ځان ته چې حکومت وایي دی ډار لري او نه غواړي چې دا خولۍ په ناوې مشهوره شي. افغانستان دا سره خولۍ په سر دی داسې فکر کوي چې دا د منظور د ډلې دی او د هغې پلوي کوي. ولې نه، دا خولۍ تنا په لر او بر کې استفاده شوې کده، اصلا په ترکستان کې چې هغه د شمال ورته د افغانستان خلکو زما چې پیادېږي په جوزجان، فاریاب، سرپول، مزار کې دا وخت هم استفاده کېدل. اوس اصلا دا ګیلمي خولۍ دي، مونږ چې ورته وایو سابق ګیلمونه د دې نه جوړېدل، د دې نه فرشونه جوړېدل، حتی د سرخان د دغې رنګ نه استفاده کېږي. نو دا خو نشي کېدلی چې مثلا د افغانستان لاسي کار یو فرهنګي کار یې په سیاست باندې مونږ او تاسې بدل کړو.
بله، دلته راځو دې ته چې د یو هیواد فرهنګ ته څومره زیان رسیږي. لکه څنګه ستاسو اشاره وکړه، د خولۍ ګانې د موږ تاسو په افغانستان کې لرغونی تاریخ لري. اوس د دې لپاره چې دا منظور پښتون ډلې په سر کړې ده، ته دا بندیز لګې خپل اصیل کلتور ته څومره زیان رسیږي؟
متاسفانه کلتور ته خو زیان ورسو. تاسو ته معلومه ده چې دوی همداسې فکر کوي، یعنی سیاسي اړخ فکر کوي. دوی متاسفانه دا زموږ یو فرهنګي خولۍ ده، نه تنها خولۍ، همداسې موږ په شمال کې همدغه رنګ په همدغه تیکه باندې او په همدغه باغ باندې چپنې لرو چې هغه مشران اغوندي یا چاته څوک توفک ورکوي. او دا که هر ورځ یو زموږ د افغانستان یو فرهنګي مثلا لاسته راوړنه، یو تولید، یا کوم هیواد استفاده کی، یا کوم ډله استفاده کی، یا کوم اړخ استفاده کی، نو دوی پې بندیز ولګي. دا په دې معنا ده چې دوی د افغانستان فرهنګ له منځه وړي. متاسفانه.
بله، تاسو خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې میډیا هم نشي کوي دا ډول خبرونه خپاره کی، یا دا ډول خپرونې ولري چې اوس په ځوانانو باندې سرې خولۍ منسوي، اته دوی خپل غږ نشي پورته کولای. بل اخر د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول وینئ چې حتی کله چې یو چیرته په یو طبقه باندې ظلم کیږي، هغه خپل غږ نشي پورته کولای، بیا په تیر ځوانان؟
متاسفانه چې دا په ځوانانو خو 100% هم دا اوس بندیز دی. همدغه سې ځوانان چې په رسنیو کې هم کار کوي، هیڅ یو خبر، یو عادي خبر چې دا خولۍ که دا هر شی دی بدون د اجازه نشرولای نشي، ټول په ډار کې زندگی کې. آخر هغه خبره دا ده چې کله خلک په تنګ شي وای په جنگ شي. متاسفانه او مونږ ځوانان او د افغانستان ځوانان هم نور خسته شوي دي، جنگ نه غواړي. همداسې چې مونږ په 30 کلونو کې دلته په افغانستان کې جنگ او دا اکثرا تلفات او اکثرا ځوانانو ته ورسېده. ځوانان د افغانستان اوس هم جنگ نه غواړي، دوی تحصیل غواړي، دوی ته باید زمینه مساعده شي، دوی باید کار وکړي، تا کار سوګي دوی باید د سیاست نه لرې وساتل شي. متاسفانه زه د افغانستان آینده او راتلونکی ښه نه وینم که داسې کړنې نور هم دوام وکړي. نو همغه ما مخکې متل وایي چې خدای نه خواسته، خدای نه خواسته، بالاخره به خلک مقابل کې راځي.
طالبان رو رو خپلې اولې دورې ته بیرته ورګرځي، په ښځو باندې قوی داد، په ځوانانو قوی داد، په هره مسله کې مداخله کول. دوی د تاسو که د یو ځوان په صفت د تاسو نظر له ځان سره ولرو، هدف یې څه ده؟ آیا په دې ډول غواړي دوی په رسمیت وپېژني نړیوال، دوی دا کار کوي، دوی په عامه خبره وایي خپل زور ښیي، یعنی څه ولید کی
تاسو خپل ډیر ښه اشاره وکړل چې دوی ټول هغه فشار چې دوی د نړیوال نغواړي چې دوی په رسمیت وپیژني، دوی په خپل ملک او خپل مملکت کې په خپل خلکو باندې خپل اتباعی چې دوی ته په دې باندې ظلم کوي. نو داسې نه کیږي چې مثلا زما یو گاونډی زما هغه جایداد یا ځمکه قبضه کړي وسی او ترشی بیا په خپل وړو باندې په کور کې ظلم کوي، هغه ته زور کوي، د دې چې غو باسي د کور نه هغه ته ظلم کوي، داسې معنی ورکوي. اوس که نړیوال تا پر رسمیت نه پیژني، تو خو خپل خور مور متنګ ونو، دا تاسو ګټه ده چې هغه خپل غو باسي او سوشل میډیا ته لاړ شي، همداسې نور جهانی رسنوي کې نشر شي، دنیا ته تداو کوي چې وروره ته زما دا خبره نه منې، زه دا کار کوم، خو ته په چا باندې دا ظلم کوي؟ ته په خپل ملت باندې، تو خو خلک د ځان لري کوي، خو دا خو زما په نظر باندې نه ستا په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده، او نه تا نه څوک خوشحاله کیږي. متاسفانه دوی که مثلا وغواړي چې مثلا دوی په رسمیت وپیژندل شي، دوی د خپل سیاسي فشارونه، دوی د خپل هغه اړیکې چې دوی سره درلود، چې کوم کنتره کې دوی سره درلود، د هغې د لارې د دوی فشار راوړي په خلکو که دا فشار راوړي، زما په نظر باندې دا نور هم د رسمیت پیژندلو نه دوی لري پاتې کیږي.
دغه کارونه چې دوی کوي، لکه اول ځلې چې دوی لاړله اما چې په ځای باندې نور راغلله، دوی له دې نه ویره نه لري چې موږ بیا نه سکوریږو په خپلو دو کارونو باندې؟
دوی کوم کسانو سره یا داسې وغږېږي یا د مسوره مخامخ شي، چې هغه اول ځلې چې دوی راغلي ورته کچو چې تاسو تعلیم ولې بند کړی، دوی خپل درته وایي په سطح د ولسوال، په سطح قومندان، په سطح حتی د والي تاسو ته وایي چې موږ هم نه پوهېږو چې ولې ښوونځي بند دي. نو دا معلومه خبره چې دې شاته کوم راز دی او دې شاته کوم کسان چې دوی ته مشوره ورکوي، نور څوک دي؟ دوی خپله په خپله هم نه پوهېږي. تر والي سطح پورې چې موږ معلومات لرو چې دوی نه پوښتنه وکړي، دوی خپله وایي چې موږ افسوس کوو چې د افغانستان په ښځو باندې ولې تعلیم بند دی. نو بیا موږ چې کله ته پوښتنه کوو چې دا ښه چا بند کړی دی، او دا ځواب هم دوی نه لري متاسفانه، یا ډارېږي یا د دوی کوم فشار دی دوی باندې، او دوی خپله هم چاته د والي په سطح باندې نه پوهېږي چې ولې تعلیم بند دی. او دا کته کسان چې دي دوی سره په دې حکومت کې کار کوي، دوی یو هم خوشحاله نه دي، دوی هم ناراضه دي چې ولې تعلیم بند دی. نو زما په اند دا موږ ته داسې یو استخباراتي لوبه ښکاري متاسفانه.
د تاسو به په یاد دي، وړاندې تر دې چې طالبان بیا کامیابه سي او افغانستان ونیسي او خپل حاکمیت اعلان کړي، یو شمېر سیاسي څېرو او ځینو رسنیو داسې یو تبلیغ کاوه چې طالبان پخواني طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، د نجونو لپاره به ښوونځي وي، د ښځو لپاره به کار وي، په ځوانانو به فشار نه راوړي، هر څه به نارمل لکه د جمهوریت روان وي، خو یوازې طالب به راځي. ولې داسې یو تبلیغ ورته وسه؟ تاسو هغه کسانو سره اوس هم ناسته لرئ، غږېږئ، په خپل کار پښیمانه نه دي چې ولې مو دوی ته تبلیغ وکړه؟
ټول پښیمانه دي، چا چې دوی ته لابیګري کوله. اول کې فکر کوم چې دغه مسله داسې وه چې دوی غوښتل فقط افغانستان لاسته راوړي. اول کې دوی هر څه ومنل، تاسو خپله په دوهې تړون کې ولیدل چې دوی وویل چې د ښځو حق او تعلیم په قرآن کتاب اسلام کې او په حدیثو کې ورکول شوی دی، برالای ویلې، یعنی جهانی رسنۍ هلته ټول حضور درلود. کوم شرطونه چې دی پغه تړون کې په دی خل شوی دی پغه هیو، دا ټول دی خپل ومنل، دانه دانه ومنل، او بل اخر دا دی وای چې دا خو د جنگ او تاکتیک وو، دا د اسلام د جهاد او تاکتیک دی چې موږ سر ته ورسو. یعنی داسې بازه کسانو نه موږ اوریدل چې دا خبره کړي، کچالو کفری ور رقم موږ افغانستان لاس ته راوړو، بل اخر موږ خپل د شرعي قانون تطبیق کوو،
یعنی خپل دروغ او تم شرعي
ورکې چې دا روا ده. دوی مثلا دغه خبره همداسې معنا ورکوي، نو چې دوی وایي چې موږ که په هر رقم بالاخره جنگ کې همدا تکتیک دی چې سړی هغه خپل هدف ته ورسیږي.
په آخر کې که ځوانانو ته یو څه ولرو چې دوی څه وکړي تر هغه چې حالات سمیږي، له رواني اړخ نه په دوی باندې لا زیات بد تاثیر ونه کړي، ورځ تر بلې بندیزونه زیاتېږي، چې تازه د خولۍ بندیز ده، تکړه خولۍ به نه په سر کوي، ځوانانو ته به څه ولرو؟
ځوانانو ته زما پیغام دا دی که تاسو باندې کله کورسونه، مکتبونه، پانتونونه، هر شی بندي، که ښځې که نری دی، د سوشل میډیا له طریق نه د لینکونو دغه پانتونونه چې آنلاین نشرات لري لاسرسی پیدا کړي، یعنی خپل تعلیم ته سر ته ورسوي، که په هر لحاظ که ته هر رقم سختي دی ته وي، او افغانستان به انشاءالله ښه راتلونکی لري، بیرته به انشاءالله روښانه ژوند دی ټولو. بس دا تګ راتګ شته په دې کې، یعنی زما منظور دا دی چې یو ورځ به یو ښه کس ووسي، راغلی به وي افغانستان کې به حکومت کوي، تاسو به بیرته پکې عملته اشتراک کوي، او تاسو به پکې سهمیه لري، تاسو به پکې د تحصیل حق لري، تاسو به د کار حق لري، یعنی تاسو مه مایوسه کیږئ. زما ځوانان ته دا پیغام دی چې تاسو خپل درس او تعلیم ته ادامه ورکړئ، خدای به انشاءالله مهربانه شي او روښانی به راشي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
مننه تاسو نوم جناب.
د بشری حقوقو په برخه کې فعال او تاریخ څیړونکی نجیب الله حبیبي هم وایي چې سری ګلمی خولۍ په افغانستان کې اوږد تاریخ لري. نوموړی پر ځوانانو باندې د طالبانو لخوا د بې ځایه بندیزونو پاکله وایي.